وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډې ازادي راډیو په دې یو ساته خبرونه کې مزنوري نوري حرکت لای کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د چین د جمهور رئیس د لومړي مرستیال او له افغان ولسمشر سره د هغه د لیدنو کتنو له حاله مو خبرو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي دي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. د هغه په وینا باید لومړی په دې برخه کې یو تفاهم رامنځته شي. پر ځین نور موضوعاتو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې په خیبر پښتونخوا کې نن یو خبریال او یو حکومت پلاوه قبایلي مشر ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تاجکستان مرکز دوشنبه ته ورسید. مخکې له دې چې د دې سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، سید کمال شارف د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د چین مرستیال ولسمشر د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوال طالبانو دوې ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي، او په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل سو. د خبرونو تفصیل. د چین د جمهور رئیس مرستیال لی وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. ولسمشر غنی له شاغلی چاو سره د تفاهم لیکونو په یوې غونډه کې ګډون وکړ، او ویل چې نن درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. شاغلی غنی ویل چې دغه سندونه د افغانانو د فزیکی امنیت، ټولنیز امنیت او ټولنیز پانګې په برخه کې مهم دي. په دې غونډه کې د چین د ولسمشر لومړی مرستیال هم د افغانستان له حکومت سره د خپلو شو اړیکو یادونه وکړه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوال طالبانو دوې ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د وسلوال طالبانو خپل منځي اختلافات هم کولای شي چې د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
سندستگی این مشکل ایجاد میکنه که با یک گروه صلح شوه، مصالح ملی صورت بگیره، باز دیگه گروه ها و جنگ دوام بتن. این امو صلح جامع و پایدار که ما به دنبالش هستیم پور خدشدار میتونم.
راپور نوای چه یوش میر وسلوال طالبان ده طالبانو ده نوی مشر ملا اختر محمد منصور سخه جلاسه بی، او خپل زانته ده ملا محمد رسول پنوم نوی مشر چاکلی دی. د جوانان اندیشوران په نوم د ځوانانو یوې ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په حکومتي چارو کې د ځوانانو ونډې ته لازم پاملرنه وکړي. یا ځوانان چې نن یې په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال دا څرګندونې کولې، وویل چې افغان ځوانانو ته باید د سولې د بهیر او حکومتولۍ په برخه کې لازم پاملرنه وسي. د یادې ټولنې مسؤل علي فائز وویل چې دا مهال ګڼ شمېر ځوانان په هیواد کې د بیروزګارۍ له امله له هیواد څخه وتلو ته مخه کړې ده. په دا غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین د هیواد په چارو کې د ځوانانو رول مهمه بله، او زیاته کړې چې افغان ځوانان د دې پر ځای چې بهر ته ولاړ سي باید خپله انرژي په خپل هیواد کې ولګوي. او په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت مرستیالی جمیلې افغان د یاد انسټیټیوټ د پرانستلو پر مهال وویل چې په یاد انسټیټیوټ سره باید تر یو حده د افغان معلولینو ستونزې راکمې سي. اغلی افغان زیاته کړه چې له یاد انسټیټیوټ سره به د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو موسسه هم تخنیکي مرسته وکړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د لسو جګړو له امله څه باندې یو میلیون کسان معلول سوي چې د ژوند په چارو کې د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبار باندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تاجکستان ته ورسید. جان کیری د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو په سفر دی چې تاجکستان یې څلورم یو دی. مخکې تر دې چې جان کیری د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د تړلو دروازو تر شا خبري وکړي، ده وویل چې واشنگتن د تاجکستان امنیت ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل موږ دواړه د افغانستان امنیت ته او د سرحد امنیت ته اندېښمن یو، همدارس د مخدر موادو او تروریزم ته اندېښنه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دوشنبه شهر کې تر خبرو وروسته ترکمنستان ته ولاړ شي، او په دې ډول به د منځنۍ اسیا سفر پای ته ورسی شي. د اکشن بې پوره جان کیری په ازبکستان کې د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادو له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یوې ګډې خبري غونډې کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو شپږ واړو وزیرانو دا څرګنده کړه چې دوی غواړي په خپلو کې همکاري زیاتې کړي او د تروریستي ضد هڅو مخه ونیسي. یو وسوال د پاکستان خیبر پښتونخوا کې یو خبريال ووشه. پولیس وویل پر محمد زمان نن سهار وختي په ډېره اسماعیل خان کې ډزې وشوې او څلور مرمۍ پر بدن ولګېدې. خبریال زمان بیا وروسته له اخیستو ټپونو سا ورکړه. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د سړک د غاړې بمي چاودنې بیا یو حکومت پلوه قبایلي مشر نن ووشه. دا بم په باجوړ کې چې له افغانستان سره پوله لري هغه وخت وچاودېده چې ملک محمد جونس په موټر کې سفر کاوه. په باجوړ کې طالبان فعال دي. د قبایلي چارو د ادارې د یو مسؤل په وینا له ملک محمد یونس سره په موټر کې د هغه دوه سامن هم وو چې دواړه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې دواړو پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران وایي د یورانیمو د غني کولو لپاره د سنټرفیوزونو د بندولو هڅې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون له مخې پیل کړي دي. د جولای په میاشت کې د شوي تړون له مخې به پر ایران لګېدلي بندیزونه ورو ورو له دې سره لرې کېږي چې تهران اټومي فعالیتونه راکموي. د ایران د اټومي چارو د مسؤل علي اکبر صالحي په وینا خبر ورکړل شوی دی چې د تېره ورځ د توکیو د سفر پر مهال وویل موږ په ډېر قوت د اضافي سنټرفیوزونو د ماشینونو د لرې کېدو هڅې پیل کړي دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف بریتانیا ته رسېدلی دی. دی به هلته له سریاسم ربیټ کامرون او ملکې دوهمې الیزابت سره وګوري. له لندنه به نظربایف فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره خبرې وکړي. تمه ده چې په دې دواړو هیوادو کې به د قزاقستان ولسمشر له سوداګرو سره وګوري. قزاقستان چې ډېر تیل لري د تیلو د بیو له ټیټېدو سره او په روسیه او چین کې چې عمده اقتصادي همکاران دي د اقتصادي ودې له کمزورتیا سره د یوې اقتصادي تګلارې د موندلو له ستونزې سره مخامخ دی. د ولسمشر د رسنیو د دفتر په وینا نظربایف په پاریس کې یو لړ اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. عراقي سیاستوال احمد چلبی وفات شو. چلبی چې په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر ضد د امریکایي ځواکونو د مداخلې ملاتړی و د یو اویا کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. چلبی د عراق د پارلمان د اقتصادي کمیټې مشري کوله. د همدې کمیټې مرستیال وویل چې چلبی نن په بغداد کې په خپل کور کې وفات شو. وروسته تر دې چې په 2003 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو د صدام حسین رژیم ړنګ کړ چلبی چې په بهر کې اوسېده عراق ته ستون شو او په عراق کې د صدام حسین د باس د ګوند د کمزوري کولو هڅې پیل کړې. امریکایي چارواکي وایي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصاویر ښیي چې د روانې اونۍ په پیل کې د روسیې مسافر وړونکي الوتکه په مصر کې په توغندي نه ده ویشتل شوې. د امریکایي چارواکو په وینا سټلایټونو په سینا ټاپو وسمه کې د دې الوتکې د نسکورېدو او چاودېدو په سیمه کې د اور تصویرونه اخیستي او ځکه د دوی په نظر ښایي یا په الوتکه کې دننه بم چاودلی وي او یا یې د تیلو ټانکۍ چاودلی وي. یو امریکایي مقام ان بی سی تلویزیون ته وویل دا یو ډول چاودنه وه چې په نتیجه کې الوتکه په ډېره لوړه ارتفاع کې دړې وړې شوه. خو داسې هیڅ نښې نشانې نشته چې په توغندي به ویشتل شوي وي. د روسیې ایربس 321 مسافر وړونکې الوتکه د شنبې په ورځ سهار له شرم الشیخ څخه سنت پیټرزبورګ ته پر لاره ولوېده. چارواکو ویلي چې دې الوتکې د 24 ماشومانو په ګډون 211 سپرلۍ او اووه کارکوونکي درلودل چې یو یې هم ژوندی نه دی پاتې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه البته ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر د چین د جمهور رئیس له لومړي مرستیال سره د درې تفاهم لیکونو د لاسلیک کېدو خبر ورکوي.
دولت چین 500 میلیون یوان که تقریبا معادل 79 میلیون دلار میشه برای اعمار 10,000 مسکن قابل استطاعت به ما کمک میکنه.
چین چه د افغانستان په بیارغونه کې په خپل رول سربېره د غرض د سولې په پروسه کې هم رول لوبولی دی. په دې برخه کې نور څه زیات کولای شي؟
چین د پاکستان سره نږدې اړیکې لري. کولی شي پر پاکستان باندې فشار راوړي چې پاکستان بالاخره په سمه لاره کې روان شي.
خو پاکستاني چارواکو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی ښودلی و، اوس په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې اوس وخت مناسب نه دی چې پاکستان په دې برخه کې اغېزمن رول ولوبوي.
افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نه کېدی شي په شاکی دي نه، نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان په خپل دا سوت او فکر ما په نظر کړی دی چې دوی لپاره دا وخت هیڅ رول او کردار په خبرو کې نشته.
په ننګرهار کې د لوجستیکي شرکتونو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د لوی او مهمو قراردادونو د طلبي له دوی څخه پټه ساتل شوې ده.
اول خو موږ چا دیننه نه پریښودلو چې لیواته داخل شو. کله چې به داخل شولو هغوی یو څه بانی وکړل.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم درته خبرو. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته افغان ولسمشر نن د چین له د جمهور رئیس له لمړی مرستیال سره له خبرو وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ د دریو تفاهم لاسلیکونو د تفاهم لیکونو د لاسلیکېدو خبر ورکړ. افغان ولسمشر نن په کابل کې د چین د جمهور رئیس له لمړی مرستیال لین وان چاو سره خبرې وکړې. خغلی غنی وویل چې دغه تفاهم لیکونه د افغانانو د فزیکي امنیت، ټولنیز امنیت او ټولنیزې پانګې په برخه کې دي. زموږ همکار اجمل تورمان دا غونډه تعقیب کړې، همدا شیبه راسره د کابل په سټډیو کې دی. تورمان صاحب، که دې په دې اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله نوري صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د چین د جمهور رئیس مرستیال لین وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. ولسمشر غنی له ښاغلي چاو سره د تفاهم لیکونو په یوې غونډه کې ګډون وکړ او وویل چې نن درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ښاغلي غنی وویل لومړی تفاهم لیک زموږ د فزیکي امنیت په برخه کې دی، او کوم ماشین آلات چې چین هیواد له موږ سره مرسته کوي، دا به د امنیت د ټینګښت په برخه کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره ډېره مرسته وکړي. خغلی غنی د بل تفاهم لیک پاړه وویل چې چین هیواد غواړي په افغانستان کې 10,000 کورونه جوړ کړي. دا چې دا کورونه به چا ته ورکړل کیږي؟ خغلی غنی وویل
امروز ما شاهد عزیزیم
دی وی نن موږ د دې شاهدان یو چې د چین دولت د 9 میلیون ډالرو په ارزښت په افغانستان کې 10,000 کورونه جوړوي، چې دا کورونه به په اول قدم کې د ملي پولیسو، اردو او امنیت د شهیدانو کورنیو ته ورکول کیږي. خاغلی غنی وویل چې په دوهم قدم کې به دا کورونه نور حکومتي منصوبینو او مامورینو ته ورکړل شي. ولسمشر دغه شان دریم سند د ټولنیزې پانګې په اړه یاد کړ چې له مخې به د پوهنې او لوړو زده کړو په ځانګړي ډول چین ته د زده کړو لپاره د افغان محصلانو د لیږلو په برخه کې وي. دغه شان د چین د ولسمشر لومړی مرستیال لین وان چاو هم په لنډ ډول خبرې وکړې او له افغان حکومت او خلکو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو یادونه وکړه. تر دې وروسته د غونډې اعلان شو او خبریالانو ته د پښتنو کولو موقع هم ورنکړل شو، خو تر دې د مخې وي حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته ویلي ول چې ټاکل شوی د چین د جمهور رئیس مرستیال ولسمشر غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړي. سرچینې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریز اړیکو پیاوړي کول او دغه شان د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین رول په ځانګړي ډول د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب د دغه لیدنو اصلي بحث دی. بله نوري صاحب.
بله تورمن صاحب، له تاسو نه مننه. په دې اړه به بیا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړو. د چین مرستیال جمهور رئیس په کابل کې د خبرو لپاره راغلی دی. دغه راز چین چې له افغانستان په بیا رغونه کې یو څه رول لوبولی دی، د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په وروستیو کې اغیزمن رول لوبولی دی. د چین اورمچی ښار په وروستیو کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو تر منځ د خبرو کوربه و. افغان څېړونکی احمد سعیدی وایي چې چین په دې برخه کې مهم رول لوبولی شي. د ده په وینا هغه اړیکه چې چین له پاکستان سره لري کولی شي چې پر هغه هیواد فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته انکینوي. له ښاغلي احمد سعیدی سره زما همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې د چین د ونډې په اړه ترې پوښتنې دي.
چین اقتصادي قدرت، سیاسي قدرت او نظامي قدرت په دې منطقه کې لري. د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، یو مطرح مملکت ده په جان کې. بیا نو د هغه تاثیر، د هغه حاکمیت، د هغه جرأت کولی شي پر پاکستان باندې فشار راوړي چې پاکستان بالاخره په سمه لاره کې روان شي.
سعیدی صاحب، دې ته په پام چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه په تیره امریکا حضور لري، امریکایي ځواکونه دلته شته دي، چین نور څه ډول کومکونه له اقتصادي پلوه او نظامي پلوه کوم کومکونه کولی شي افغانستان سره؟
د خارجي قوتونو چې په افغانستان کې حضور لري، چین له هغو سره دومره مشکل نه لري. دومره غواړي چې ایغور په چین کې رشد ونه کړي، د دا لارې په آسیا میانه کې، تجارتي لارې په آسیا میانه کې خلاص وي، روابط د پاکستان سره ښه وي. چین دومره چې په نظامي باندې علاقمند نه دی، زیاتره په اقتصادي مسایلو کې علاقمند دی. زما باور دا ده له امریکا نه، له نورو مملکتونه، چې چین ملا به وتړي د افغانستان د سولې لپاره په پاکستان باندې ټولونه موثر دي، هم له اقتصادي نه، هم له سیاسي نه، هم له امنیتي نه، هم له روابط دوه مملکتونو په منځ
کې. او افغان دولت باید څه وکړي، افغان چارواکي باید څه وکړي چې دغه سفر څخه نهایي ګټه هم په سیاسي لحاظ پورته کړي او هم په اقتصادي لحاظ؟
زما مشوره چارواکو ته دا ده چې د دې سفر د دې فرصت نه ګټه پورته کړي، معقول سیاست خورې کې درست استفاده وکړي چې د افغانستان وضعیت آهسته آهسته نورمال یا وضعیت بهتر خاطر روان شي.
د سیاسي چارو څېړونکی احمد سعیدی و چې کابل ته د چین د مرستیال جمهور رئیس د سفر او دغه راز ده چې چین د افغانستان د سولې په برخه کې څه رول لوبولی شي په دې اړه یې خپل نظر راسره شریکاوه. پاکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیرته پیلولو ټینګار کړی او په دې لړ کې د خپلې مرستې یادونه کړې، په دې وروستیو کې له دې خبرې بیرته په شا شوی دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. که څه هم نوموړی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات تر ټولو لنډ او خلار خبرې اترې دي، خو د دې تر څنګ دی وایي چې د ګټورو خبرو لپاره باید دواړه افغان خواوې همغږي او یوې موافقې ته ورسیږي. عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کړې دي چې له دې مخکې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د سولې د بهیر په ګړندي کېدو ټینګار کړی و او له خپلې خواوې هم په دې برخه کې د مرستې ډاډ ورکړی و. د عزیز د وروستیو څرګندونو تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق په رپورټ کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز وایي اوس مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت او افغان طالبانو د روان کال په جولای کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد په کوربهتوب د پاکستان په مری خارګوټي کې مخامخ خبرې وکړې او د دې لړۍ په جاري ساتلو صلاح شوه. دا لړۍ بیا وروسته د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر ډېرېدو وروسته وځنډېده. دا لومړی ځل دی چې سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره د نامناسب وخت خبره کړې او په خبره چې دواړه افغان خواوې باید د ګټورو نتیجه ورکوونکو خبرو لپاره همغږي او یو موافقې ته ورسیږي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو بیا ویلي وو حاضر دي چې د دواړو افغان خواوو ترمنځ د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، خو په ځواب کې بیا افغان دولت ویلي وو لومړی د پاکستان طالبانو ځپي او ملاتړ دې لاس واخلي. که څه هم پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو ښه لنډه لار بللې، خو دا لومړی ځل دی چې د دې هیواد جګپوړي چارواکي په دې اړه د نامناسب وخت خبره کړې. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار د دغو څرګندونو علت څه دی او پسې دلیل کړي، په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانو سیمه ییزو چارو څارونکي طاهر خان ازادي راډیو ته وویل.
زما نظر د سرتاج عزیز د بیان په اړه باندې دا دی چې د افغانستان د حکومت چې د پاکستان نه کومې غوښتنې دي یا د هغې خواهش دی، هر هغې کې مهم دا دی چې هغوی غواړي پاکستان اول د طالبانو پر ضد باندې ګامونه واخلي. که چېرې پاکستان غواړي چې په سولې کې د دې څه رول یا څه ونډه وي، خو د پاکستان مشرانو په خپله باندې وزیر اعظم نواز دا خبره کړې ده چې دوی لپاره به دا مشکل وي چې په یو وخت طالبان د خبرو میستم راولي او هغوی ګامونه واخلي. نو زما نظر دا ده چې د پاکستان په خپل خپل چې کوم دریځ د باغې ټینګ ولاړ دي، نه غواړي چې د طالبانو خلاف دوی ګامونه واخلي، لیکن افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نه کېدی شي په شاکی دي نه. نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان په خپل دا سوچ او فکر ما په نظر کړی دی چې دوی لپاره دا وخت هیڅ رول او کردار خبرو
کې نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې تر هغې ورځې وروسته کړې چې صدر اعظم نواز شریف د تېرې میاشت په 28 نیټه امریکا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو پاکستان نشي کولای چې په یو وخت کې طالبان هم وځپي او هم خبرو ته کینوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 چپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 0.5 چپه اوریدل شي. او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. اجمل تورمان د ټول ورسپانو پانی اړولي او مهم ټکی راوړوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلون نه نه یو غنو کې تر ډیره د طالبانو د بیلې شوی ډلې د مشر پتوګه د ملا رسول د ټاکلو پاړه مطالب خبره کړی دي. سرخط ورسپانې د خپل لومړي مخ د سر په مطالبو کې لیکلي چې د پاکستان اکسپرس تریبیون ورسپانې ویلي طالبانو د ملا اختر محمد منصور په مقابل کې ملا رسول خپل نوی مشر ټاکلی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې دا د طالبانو په لیکو کې تر ټولو سخت درد دی چې د ملا عمر له مړینې وروسته ښکاره کیږي. سرخط دغه شان په خپل مطلب کې لیکلي په طالبانو کې دغه مخالفتونو هله زور واخیست چې د ملا عمر د وژل کېدو پړه پر ملا اختر محمد منصور واچول شوه. د سرخط پوینا اکسپرس تریبیون د طالب قمندانانو له قوله لیکلي چې په نویو ټاکنو کې ملا منصور دادالله د لومړي مرستیال او شیر محمد منصور د دوهم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د منصور د دړې مخالفو قمندانانو ویلي موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. سرنوشت د لویدیځو رسنیو په قول لیکلي چې په دې اړه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې د نظر څرګندولو غوښتنه شوې، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې ویان نه غوښتل په دې اړه څه ووایي. سرنوشت دغه شان د لویدیځو رسنیو په حواله لیکلي چې د طالبانو ځینو غړو دوی ته ویلي چې ملا محمد رسول پخوانی طالب او د ملا محمد عمر یو باوري کس دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د نوي ټاکل شوي مشر د پخوا په اړه لیکلي دي. ویسا لیکلي ملا محمد رسول د فراه ولایت اوسیدونکی دی او نوموړی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والی و. ویسا د طالبانو د بیلې شوې ډلې لخوا د نوي مشر د ټاکلو د موضوع په اړه د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم پوښتلي او د دوی له قوله یې لیکلي دا عمل څرګندوي چې په طالبانو کې اختلافات خپل نهایي حد ته رسیدلی دي. ویسا دغه شان د سولې د عالي شورا د یو غړي له قوله لیکلي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدو د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي دي. ویسا په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره طالبانو ملا اختر محمد منصور د خپل نوي مشر په توګه وټاکه، خو د ملا عمر زوی ملا یعقوب، ورور ملا عبدالمنان او ځینو پخوانیو طالب وزیرانو، قمندانانو او چارواکو له ملا منصور سره مخالفت اعلان کړ.
د ملي یووالي حکومت چې د فساد په وړاندې د مبارزې ژمنه کړې ده په دې وروستیو کې په ځینو شوو لویو قراردادونو له سره غور کړی او ځینې یې هم لغوه کړي دي. په ننګرهار کې هم د لوجستیکي شرکتونو مسؤلینو ادعا کړې ده چې په دې ولایت کې د لویو او مهمو قراردادونو داوطلبي له دوی څخه پټه شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري یو څېړنیز راپور برابر کړی دی.
کله یوې خوا د ملي وحدت حکومت په قراردادونو کې د فساد پر ضد د مبارزې غږ پورته کړی، خو له بلې خوا د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسؤلین وایي لا هم په ننګرهار کې لوی قراردادونه د منصفانه داوطلبۍ پرته په پټه هغو شرکتونو ته ورکړل شوي چې پخوا یې هم یاد قراردادونه ورسره وو. د دغو شرکتونو استازي وایي په دې ولایت کې اقتصادي مافیا دومره غښتلې ده چې د 301 سرحدي لیوا، امنیت قمندانۍ او د ننګرهار پوهنتون د روډۍ قراردادونو د داوطلبۍ اعلان له شرکتونو څخه پټ ساتل شوی. دوی د دې خبرې د ثبوت لپاره هغه ورځپاڼې له ځان سره راوړی وي چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په چوکاټ کې په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي وي. که څه هم د دې ورځپاڼو تاریخونه جدا دي، خو په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي، په یوه کې اعلان خپور شوی او په بل کې اعلان نه دی خپور شوی. د شفی زرګر شرکت استازه اسرائیل وایي دوی ته هغه ورځپاڼې ورکړل شوي وي چې په هغې کې اعلان نه و خپور شوی. دی وایي کله چې د شخصي روابطو له لارې خبرېږي سرحدي لیوا ته ځي، هغوی ترې عریضې نه دي اخیستې چې په داوطلبۍ کې برخه واخلي.
دغه قراردادونه چې لیوا ده پکې او امنیت قمندانۍ ده د ننګرهار پوهنتون دي، دا خو یو دوه اخباره چاپ کړي دي چې په درویشتمه ګڼه کې چاپ کړي چې په یوه ګڼه کې اعلان نشر کړی دی او هغه ځان سره پټه ساتلې او دغه بله ګڼه چې دای بازار ته ایستلې ده. کله چې مونږ د دې سپیناوي دپاره لاړو چې ولې مونږ ته دا حق نه کړل شو چې مونږ په داوطلبۍ کې اشتراک وکړو، اول خو مونږ چا دننه نه پرېښودلو چې لیوا ته داخل شو. کله چې بیا داخل شولو هغوی یو څه بانې وکړلې چې هغه قمندان صاحب نشته دی او هغه جنګ ته تللی دی، چین ته صلاحیت هغه لري، مونږ دونه صلاحیت نه لرو چې چا ته اپر ورکړو.
محمد یعقوب چې د ساحل عثمان لوجستیکي شرکت مشر دی هم دا خبره کوي. نوموړی وایي په دې داوطلبۍ کې یوازې هغو شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د یوه کس پورې اړه لري او پخوا هم ورسره دا قراردادونه موجود وو.
دا قراردادونه چې شوي په لیوا کې مثلا یا په قمندانۍ کې او یا د پوهنتون د ډوډۍ قرارداد دی، په دغه قراردادونو کې د یو شخص لاس دی، پروس کلم دا یو شخص سره اوسه کلم دې شخص وختو چې دا قراردادونه یو ځان لپاره واخلي، خو ماغه شرکتونه ته په لیوا کې اجازه ورکړ شو چې د یو شخص پورې مربوط وو.
په ختیځه سیمه کې د سرحدي لیوا اداري مرستیال ذبیح الله قضیزاده بیا دا تورونه بې بنسټه بولي چې ګوندې دوی د چا عریضه نه ده اخیستې. دی وایي د دې قراردادونو د داوطلبۍ اعلان یې د ننګرهار په ملي ورځپاڼو کې خپور کړی او بیرته ورته د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اعلان د خپرېدو ډاډ ورکړی.
څه چې دوی دا چې کوي چې ورېدې مونږ نه دي هغه زموږ دروازه ده چا په خلاصه ده، خو دوی په داسې ورځ باندې ریزې راوړي چې هغه ورځ د قرارداد ورځ خلاصه وه، ختمه وه، قانونا دا ریزې مونږ نه شوې اخیستې. په دې خاطر مونږ د ریزې ونه اخیستې، ځکه مونږ جریان د جلسه کې وو چې مونږ ته دوی مخابره وشو چې داسې کوي دا خلک راغلي ریزې راوړي. مونږ د اعلان په خاطر هم اطلاعاتو کلتور ته مکتوب لېږلی دی، هغوی دا زموږ اعلان نشر کړی دی او په ورځپاڼه کې بیرته مونږ ته اطمینان راکړی. اطمینان د هغوی د اطمینان په اساس چې هغه په دوسیه کې موجود دی. نور چې دا هلته کوم اخبار کې نه دی چاپ شوی هغه هغې نه مونږ خبر نه یو چې هغه د چا وظیفه ده او چا کار دی. مونږ ته اطمینان راکړ شوی رسمان.
د اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار ورځپاڼې مدیر مسؤل سالک خصبوال دا مني چې په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي دي، خو نوموړی وایي دا قصدي عمل نه دی بلکې سهوه ترینه شوې ده.
دغه اعلانونو کار د بل سړي د مستقلانه توګه باندې هغه کار کوي او اعلانونه همغه سړي ته اعلان شوبې ته سپاري هغه مونږ ته راوړي مونږ یې چاپو. دغه دا زمونږ تېروتنه ده، د اعلاناتو پورې هیڅ ارتباط نه لري. دغه دا هغه سړي چې د رښتمه ګڼه یو ځل نشر شوې ده، بیا دوم ځلې بیا سړي رښتمه ګڼه ده، په سړي رښتمه ګڼه کې په لومړي مخ کې تېروتنه شوې. نور د ورځپاڼې په تاریخ کې هم سره توپیر لري، په دغه کې په دویم مخ کې، درېیم مخ کې، څلورم مخ کې دا سره توپیر لري.
خو اعتراض کوونکی محمد اسماعیل وایي په دومره موده کې سهوه نه کیږي، ولې هغه ګڼه ورځپاڼه دوه ځلې چاپیږي چې په هغې کې د ننګرهار مهم د سترو قراردادونو اعلانونه خپرېږي.
کله چې داسې یوه غلطي کیږي او دوی د ورځپاڼې والا بیا دا خبره کوي چې موږ نه غلطي شوې ده، هیڅ کله هم غلطي نه کیږي. خو چې کله د ننګرهار هغه غټ غټ قراردادونه، هغه مهم قراردادونه چې په هغې کې د غټو خلکو لاس دی چې هغه ټول ننګرهار پیژني او په ټول ننګرهار کې پاره کم ته دی، په پزور واقعي ده او کدي دولت په غده ځانې پیژندلې ده، هغه د لیوا قرارداد ده تقریبا چې څو سوه میلیونه ترسیږي. همداسي دوه نیم سوه میلیونه د کومندانۍ قرارداد ده، همداسي د پانتون. نور یو وخت کې هم نه غلطېږي، په کلونو کلونو پکې غلطي نه راځي. خو چې کله دومره غټ قراردادونه نشر ته سپارل کیږي، په دې ورځ به د دوی پلمه دا ده چې موږ غلط شوي او دغه اخبار چې موږ غلط شوي. نو چې ته کله غلطېږي دغه اعلان باید د تاریخ چینج شي، ورته دا تاریخ باید چینج شي. دا د لیوا مسؤلیت دی، ځکه چې دا خو دولت ته سپما کیږي، دولت ته ګټه رسیږي.
دوی وایي کله چې د قرارداتي شرکتونو استازو اړوندو ادارو ته شکایتونه ورکړل، نامعلومو کسانو لخوا ورته د مرګ واښونه شوي او ورته ویل شوي چې د دې قراردادونو په ترلاسه کولو پریمانه پیسې مصرف کړي او که چیرې دا قرارداد بیرته راګرځي دوی به حساب ورکوي. په دې ورځپاڼه کې یوازې د سرحدي لیوا قرارداد مسله نه ده، بلکې د امنیت قومندانۍ او د ننګرهار پوهنتون قرارداد هم په همدې یو ورځپاڼه کې خپور شوی چې د شرکتونو د مسؤلینو په خبره پرته د یوه کس نور شرکتونه ترې نه خبره پاتې شوي. دوی وایي که چیرې دا داوطلبي له سره کیږي، دوی تیار دي چې له ګټونکي شرکت نه په ټیټه بیه دغه قراردادونه ونیسي.
و همدارنګه چې په ننګرهار کې د لوجستیکي شرکتونو مسؤلین ادا کوي چې په دې ولایت کې د لوی او مهمو قراردادونو داوطلبي له دوی څخه هم پټه شوې ده. او اوس هم کابل ته ځو چیرې چې د کرکټ شپږیز تورنمنت پیل شوی دی. نن دو ټیمونو سیالي کوله. همدا شېبه یوسف خان زدران را سره د ټلیفون په لیکه دی. زدران صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې لوبه شروع شوې دي، څنګه ده نتیجه؟
بلې، ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو ویل پکار دی چې دا ټورنمنت د شپږیزو په نامه چې یادیږي هر کال ترسره کیږي. سکه کال دریم پړاو دی. د دې سیالیو رسمي پرانیست غونډه تیر ماښام په کابل کې ترسره شوه چې ګڼو هیوادوالو پکې ګډون کړی و. اما نن د دې لوبې پرانیستې لوبې وې چې هر ورځ دوه لوبې ترسره کیږي، نن هم همداسې و. لومړۍ لوبه د بند امیر خمارانو او د مس عینک اتلانو ترمنځ وه چې د دې لوبې لومړی بیټنګ بند امیر خمارانو وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابل بل ټیم ته د یو سلو شپږ څلوېښتو منډو ټارګټ ورکو چې په دې کوی ښه لوبې تر ټولو ډېرې منډې نورالحق کړې وې. درې څلوېښت ورپسې د ملي ټیم پخواني کپتان محمد نبی ساحل اووه دېرش منډې کړې وې. اما هغه ټارګټ چې دوی مس عینک اتلانو ته ورکړی و، دوی تر بیا دفاع ونه شوه کړی، ځکه چې د مس عینک اتلان وتوانېدل چې مخکې له دې چې شل اورونه پوره کړي، بلکې په نولسم اور کې یې ټاکلی هدف پوره کړو. او په دوی کې بیا ګلبدین نایب چې د ملي ټیم لوبغاړی د ښې منډې وکړې، تر ټولو ډېرې دوه منډې جوړ کړې او نسوځېدلی پاتې شو. دویمه لوبه هم روانه ده. دا لوبه دویم
بله
مهربانی دوما لوبم روانه ده نتیجه به ان شاء الله روستا
دوما لوب د اوردونکو لپاره ویل غواړم صرف د مونهنګانو او سپین غر بازانو ترمنځ ده د لوب نتیجه به هم لوردونکو سره په روستي شبو کې شریکو
لاسونه مننه د غسیلی لسره دوام کوي بیا اوردونکو به هروم رو له نتیجه خبرو او سهمت شبرته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي
د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو نن له ولسمشر غنی سره وکتل او درې تفاهم لیکونه یې لاسلیک کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات شاید د سولې هڅې اغېزمنې کړي. په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د تاجکستان له ولسمشر ده مول ولسمشر سره د دوشنبې په ښار کې تر خبرو وروسته وویل واشنگتن له تاجکستان هم د منځنۍ آسیا له نورو هیوادو سره د سرحداتو د امنیت په ساتلو په برخه کې همکاري ته ژمن دی. او یو وسلوال د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې یو خبریال وواژه. همداراسې یو حکومت پلوه قبایلي مشر نن په پاکستان کې وسلوالو وواژه.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي چې د آسیا پراختیا بانک د خپلو مرستو په دوام له دې هیواد سره د 855 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې به د افغانستان د زیربنای پروژو برېښنا او خصوصي سکتور په برخو کې ولګول سي.
د آسیا پراختیا بانک یو ځل بیا د افغان حکومت سره د 855 میلیونه ډالرو په اندازه د مرستې ژمنه وکړه.
شاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړه چې د آسیا پراختیا بانک یو له هغو ستورو مرسته کوونکو بانکونو څخه دی چې له دې وړاندې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. په شمالي ولایتونو کې د غالۍ اوبدلو ټولنې مسؤلین وایي چې د افغانستان 80% غالۍ د پاکستان لخوا بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. په شمال کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر ستار بیگزاد ازادي راډیو ته وویل چې 90% غالۍ چې په افغانستان کې اوبدل کیږي به له مالیې او ټکس ورکولو پاکستان ته د وینځلو او پروسس په بهانه صادریږي او له هغه ځای بیا امریکا، فنلند، جرمني او یو شمېر نور بازارونو ته د پاکستان په نوم یا مارک استول کیږي. شاغلی بیگزاد وای افغانستان له دې درکه په میاشت کې 9.5 میلیونه ډالر زیان ویني. بیگزاد وای په کال کې 20 میلیونه متر مکعب غالۍ په افغانستان کې تولیدیږي چې له دې جملې نه 15.8 متر مکعب د شمال د 9 ولایتونو تولیدات دي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وای چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مڼو حاصلات 2.5% ډیر سوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس فضل عمر ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دې ولایت کې د مڼو حاصلات ډیر سوي خو سوداګر د بازارمندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. ښاغلی عمر وایي له دې وړاندې د دې ولایت زیات اندازه مڼې پاکستان ته صادرېدلې چې اوس د هغه هیواد لخوا په مڼو باندې ټکس ډیر سوي او سوداګر دې ته زړه نه ښه کوي چې هغه هیواد ته مڼې یوسي. عمر وایي سره له دې چې اوس هم یوه اندازه مڼې هند او پاکستان ته صادرېږي خو باید دولت په دې برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو یو اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
ازادي راډیو لوونه ترو
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. دا سړی څوک دی، ستونزه یې څه ده او له چا انصاف غواړي؟
د انصاف په لټه کې.
نوم مې حاجی محمد آصف د ولایت د لوګر د چرخ د ولسوالۍ باشنده یم.
حاجی صاحب، کدار ته ووایئ چې ستونزه مو څه ده؟
زما زوی له دارالمعلمین ولایت لوګر نه فارغ شوی ده په 1990 کال کې. سی د عبدالته راځي ریاست محترم معارف دې ته موافقه ورکوي او چې دلته راځي پرسونل دی ولسوالی چرخ ته ده، خصوصا مدیر معارف و مدیر لیساس دا دواړه دې ته مقصد په اینو آن سه په قلم پردازی کوي. له دې څنه غواړي د دې په ځای چې دا موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي، دا ماته معلوم ده. خو له دې له وجې نه ما ویل چې ورکه که نن سبا دا مشکلات حل کېږي. آخر ډېر په تنګ راغلم، تاسو سره تماس هم ونیول چې دا قانوني مقصد راوړي، څارنوالي سره معرفي کوي چې دا علت یې څه شی ده. دا سړی د دې وطن نه ده، د دې خاورې نه ده، دا تابعیت د تشکیلې د دې نه لري، څه جرم لري، څه مشکل ده. او دا جرم یې دا چې مثال که دا په وطن ته راشي، دا خپل وطن کې خدمت وکړي، دا خاینین په دولت کې یا مثال په وسه کې معرفي کوي. له دې له وجې نه چې زما خیانت اشکار نه شي، د دې له وجې نه زما زامن په وظیفه نه اخلي. سي ټوله معرف ټوله پرسونل په دې باندې خبر ده، خو ما په داسې په شکایت ګویا مې دې ته نه دی ویلی. ډېر په انسانیت، ډېر په پسته خوله زما زوی تللی ده، له دوی نه مقصد به موافقه راوړی ده. دوی ورسره موافقه کړې ده ریاست د معارف. دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده، سي په کاغذ پران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی، خو په قلم کې داسې یو څه کړی ده چې مقصد ده یو دلیل ځوان ته پیدا کړی ده، مقصد ځوان خلاص کړی ده. داسې کسان یې له ګردیز نه صیب راوړی ده، د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی دلده ته په صفت معلم چې هغه بې مقصد کسان یې دلته معرفي کړی ده. دا مستند صیب داسې. او دومه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري، درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده. ولې د خلکو حقوق خوري؟ چې هغه خلک خو له دې دا خیانت ده چې دا خلک مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي، بل کوي بل کوي، اچي دوی وظیفې ته نه ورکوي. دی مجبور ده چې د دې نه غلا سر ووهي. دی مثال هر شی چې د دې نه شي، دا خاینان دا همده کسان داسې کار کوي چې زمینه دې ته مساعدوي. صاحب
ولې نو فکر کوئ چې دوی نیبانی کوي؟
درې واړې صاحب، درې واړې ما خپله په موټر کې سپور کړی ده، ریاست ته مې وړی ده. همده مدیر قاسم صاحب همدا زوی مې لیږلی ده، ورته ویلی ده په عذر ما ورته ویلی ده چې وسله دا زما زوی څه کار وکړي. خو دا څوارلس پنځلس کاله یې زحمت ایستلی ده، ولې دا به داسې بې سرنوشته پاتې شي؟ ما سره په موټر کې سپار شوی ده، ما ته فریب ورکوي صاحب په دا چې ما داسې کوم داسې کوم. مثال خو دا حکومت داسې ده، تشکیلات داسې ده، د تشکیلات نه ده راغلی. که تشکیلات راشي اول د تاسو زوی زه شاملوم صاحب. همدا رقم ما ته خپله ده مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو ورې تر ریاسته پورې تر تللی. د ما خو که ګرچې مسؤول ریاست معارف نه ده، خو د دوی مافوق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معارف ده چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې کې دا جریان کې مقصد څه وکړي تماس ونیسي چې دی څارنوالي ته معرفي کړي صاحب.
د حاجی محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي اکبر ستانکزي سره شریکه کړه. ښاغلی ستانکزی هواري ته سینه وهي، خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هره ولسوالي وي د فساد شتون ردوي. اکبر ستانکزي د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې خپرونې سره په یوه تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کوم ورور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معارف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو. او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معارف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو. هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کیدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغي، هلته د هغې رشتې مطابق بست خالي نه وي. نو زه خو حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې، ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرر کړو، بیا دی هلته تدریس نه شي کوی. نو چې چیرې دا سړی ریاست معارف ته مراجعه وکړي، زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو.
بله ښاغلی ستانکزی، داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندي اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معرف کې، آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلي دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معرف؟ البته که لیدلي مو دي اقدام شوی دی او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړئ په وړاندې؟
اصلا در فساد مسئله ز په ټول ولسوالۍ کې ردوم، ځکه ردوم چې د یو ورور کار چیرته ونیسي بیا هغه همدغه لنډه لاره دی چې په یو ادارې باندې یو ادعا کوي یا په تور پې پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. یو چا کار به قانوني لاره به نه لري، هغه به نه کېږي. دوی تمه د دې لري چې باید کارونه یې وسي، خو قانوني مشکلات به وي په هغه لاره کې. نو چې د هغه کار هغه ونیسي، وروسته د هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معرف فعاله ده او مشکلات نشته. چاته چې څه مشکلات پیدا کېږي اوس خو د تلیفون له لارې نه زمونږ شمېره صدیری ساته خلاصوي او په زمن کې مونږ سره په تماس کې شي، مونږ هغه مشکل ورته حل کړو.
بله مننه سرکزی صاحب. نو څه فکر کوی په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې دی موافقه اخلي او ځي خپل ولسوالۍ ته مدیریت ته مراجعه کوي خو وایي چې نه مقرري، په درې کلونو کې به کمبود نه وي پیدا شوی د دوی په مطابق رشته کې؟
او زه به دا مسله وڅېړم، وبه ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده، ځکه چې مونږ هر کال بستونه لرو، بستونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه. کمیټه ده، ولایتي کمیټه ده، په هغه کې اصلاحات اداري، ولایت مقام، شورای ولایتي، ریاست معرف، ریاست د امور زنان، له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده. نو دوی امتحان اخلي، یا به داسې وي چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابي نه وي اخیستي، او که معیاري نمبر یې د کامیابي اخیستي کېدای شي د هغې مطابق د رشتې بس هلته نه وي ورته، کېدای شي داسې داسې څه مشکلات وي پکې. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي، زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا
کړي.
دوستانو، د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستونزې هم د زړه په غوږونو اورو او د حواری لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوو. تاسو کولی شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دې شمېره په پیغام کې راولیکئ: 0992390 بیا ځلی 0992390. ژوند مو بې ستونزو. ستاسو کوربه اجمل تورمان.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي دي چې ډېره یې د وروستیو نامنیو په اړه دي. البته د یادونې دي چې دا اونۍ د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډېر پریښي دي او د دغه ولایت په ځینو برخو کې د وروستیو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه د یو اوریدونکي په ژغ پیل کوي، وروسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د دیراوت ولسوالۍ د لوړ جزا کسه معلم قدیم خبره کوم. زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ جزا خلک ډېر په عذاب اخته دي، دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان پر دښتو او پر دیبانو باندې دي، او په ټوله پسلونه یې په دغه ډیسیانو چې د کمپاین یې ورته راغورځي او تر هغه ورځې د وانونه او دغه واته پوسټې ټول راټولې شوې دي چې سمسلاختې او کم کوشتې او سګزای دي او خرابه ده او کنجاک دي، کښته ګرځې دي، کښته دي ازاک دي. دا ټول پوسټې راټولې شوې دي د صالح خان په وطاق نه نوتلې دي، یو ځای دي نه راوځي، نه جنگ وسره کوي، نه شی کوي. وروره بالا خراب طالبان متناسب علا د دی او طالبان سلګه د منچکا په مابین کې مفاصله نشته. دا نقشه دي بالا پسته کرام کې په پردامو باندې ناری ورته وي
وروره نه جنگ کوي نه شی کوي زموږ د رئیس جمهور ساته دا دي چې د دغه یادې د خپل پوستې دا ودانې پوستې چې په یوه سرای کې دي یادې پرې باسي د هلمند د رود پر غاړه دي او یادې ورته را ووځي سمدم جنګ دي ورسره کې طالبان دي سواخ یو خواته دي چې وروره دا خلک څه چې درمندان یې اوس وله او پاته دي سو دغه دي اوس یعنې کې ماشو پلې دي دا ټول ډېسیان پکې مخېتې دي سوي دي وروره نه دا میلیان او پرېږدې وروره چې نه وبولای شي هغه وچ سوله بیا شانې چې پاته دي وروره اوس لویې لو کې نه پرېږدي تکام پر کوي نو زموږ دغه لوړو مقامات څه دا هیله ده چې وروره په دغه کې یو اقدام دي دا رئیس جمهور وکړي دا مشران دي وروره وکړي چې دا خلک خپل کورو ته ولاړ شي دا شندار به در دي وروره څکل څکل دي وسلام
بله سلام علیکم ز اسمت له هلمند ولایت څخه خبرې کوم د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمې څخه اوس د دې پر پوسټو جنگ شروع دی ورور جان ته تاسو مش پیغام ژر تر ژره نشر کړئ په تدوی کې چې د ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او لوال طالبان د داشه ستر روان دي او ولایت خبره ولاړ ده نو مشکل ولاست پر اثر رژیم سي السلام علیکم او پیغام مصطفى بله سلام علیکم زه اسمت هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمې خبره کوم مطلوال طالبان د چنجر سیمه ونیول اوس پر بشره باندې ورلسی وي ولایت ورغلې دي دا حکومت خپل پوسټ ورل کی تاسو انکار دي او ملکانه په خلاص سره او چارواکي دی وجل کیږي دغه ته دی تام نه کوي مرد دولت صداي له د چې تر ژره دغه سیمه بیرته د وسلوال طالبان سره ونی سلام علیکم
زه سمجه له باباجي سره خبرې کوم دا د باباجي جنګ شروع دی وروره په لتاو په زرهام کې پاته دي په وطن کې باندې پاته دي ملي وو مرمۍ راغورځي وخت مرمۍ راغورځي جنگ پر شورې به دوی مغرب پورې دا څو د وطن خدمت کوي موږ ولو د پاکستانیانو سګلا کوو چې پر کومه غره غورځولې نو دوی خو بل غوانه لا ته وایي دا په زرهام کې پاته دي په وطن کې ماشه راځي د دوه هم باید څوک خو خپل ګولې پر دا په لګي
سلام السلام علیکم زه د ایمن ولایت بابا جوړ سوالي څخه خبره کوم زه خپل ملي د سترګو لیدلې حال ته وایم کوم مشکل چې ودرته کوم جنگونه چې وای هغه ټول ختم دي وزداګړې کوم مشکل نشته امنیت دي کوم مشکلات چې وای امنیت د وکونه وتراله ټول مشکلات له منځه یو غوښتل نو
څنګه څنګه دا ورور به یې من په واجی په سیمه کې جنگ شروع دی ډیر شدید جنگ د کندوز څنډه د ایلمن په سیمه باندې نه کوي ک رئیس جمهور څخه موږ دغه پیغام دی ک دوی د ایلمن سره مرسته کوي وشت هم یتي ځواکونه راواسي ک ولادت سکوت وکي بیا هیڅ په درد نه خوري امنیت چې د کندوز پر کان کې جنگي بمباري کې سیو عملی له فوجانو حکومت په خوځي خوشتي اول د سره څخه د خپل فوج دغه ته امدګي ورکړي د ایلمن ولادت سکوت ونه کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز عبدالولی خاکسار د هلمند د مارجه د ولسوالی څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم نور پر موږ بدل دی جنگ شروع دی دا په دوار او تو په ناراضی زموږ په کورو کې مشلي وروره دا زموږ پیغام مول مقامات ته ورسوي او نشر کړي والسلام ته ازادي رادیو
بیا سلام علیکم زه وی خالد د هلمند لسکړه تخصص په تماس کې امه ما د ابوان حکومت څخه اله د عربی کې د لسکړه د خلکو د سبب جوړ او خلکو سره مرسته وکي د تصح حال دی او سلام
د هلمند اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې له چارواکو څخه د امنیت ټینګښت پاره غوښتنې کړې دي لکه چې تاسو صبح هم پر راپورونو کې اوریدل وی او دوستان مو هم ویل چې په هلمند کې د تیرونی رئیس د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې شوې دي سربېره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراری دوام لري په ورستیو کې د لشکرګاه شرطه څیرمه د باباجي سیمه د تودو جګړو شاهده وه دغلته د جګړو له کبله ځینې کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د هلمند امنیتي وضعیت او د بې ځایه سوي د ستونزو په اړه زموږ همکار اجمل ان د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو جګړو د ورستي حال په اړه پوښتنه ځینې کړې ده په ګډه په وورو
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف د لشکرګه چې هغه ولسوالۍ د نادالی او ولسوالۍ د ګرشک وه نوالتا الحمدللہ د موږ مسله او قواو لزانه ډیر څه دفاع وکړه او دښمن ته ډیر جدي تلفات اوښتي دي په خار باندې نو خطر نشته او نو
د دې بابا جی په سیمه کې چې ویل کېږي خار ته نږدې پرته و څو ورځې مخکې د ناکراری او ریپورټونه و وسغل ته وضعیت څنګه دی
وضعیت نورمال ده هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده د مقوتونه ځای په ځای دي او د اصلن څه تاسو سره خبرې کوم د موږ عملیات په قسمت د مارجې قسمت نوالی او ګریش کې دوام لري د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو
ولی سب دې بي ځای شو خبره کیږي په هلمند کې وای چې ګڼ شمیر خلک د غسیمونه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روان دي بي ځای شوې دي مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امن سیمو کې ډېر دي او وای دوی له جدي ستونزو سره مخ دي دغه ته د داخلي بي ځای شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وای څومره ورته رسیدګي شوي
ډېر کم خلک په کورونا غو مناطق کې ځکمن لوغه ځای فایرونه کول اندښتنه کول هغه بي ځای شوې دي څنګه ته مختلفه لرو خاص کوم کنه ورسو ان شاء الله او د سې ته په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لا کارونه لا ولسوالیونه لا مرکز نه دی ځایسي
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونزې سره مخې عموما له مرکز نه کومک واړی او مرکز نه کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګيلي او شکایتونه هم رامنسکيږي تاسو چې د غزاینو کې ستونزو سره مخې په ځنګړې توګه له امنیتي ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولې د مرسته در سره کړې ده تاسو د فیز وکونه لری چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکي
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او څه قطعات لرو ضرورت دي د لپاره نو اوس موږ مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وي یا ولرو په وخت زمان لمو سره دائم کومک شوی ده
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند روسیو پیښو په اړه خبرې کوله دوستانو د خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمیر اوریدونکو هغه پیغامونه در وورو چې پر نورو مسایلو ژغیدلی لکه د بیکاری ستونزې د ژمی پر رسیدو سره د بی ځای سوی کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنیو له کبله بی ځای سوی دي البته او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تیرې ورځې د زلزلې له کبله زیانمن سوی دی او له دولت څخه مرسته غواړي په ګټه به وغور
السلام علیکم محمد ولی مدیر من دی ولایت می تماس ولای دی دا کالداری د شاروا کوم دا وختنه دا کالداری باید باندې پاکستان څه په مخ نه دی کړی پاکستان هر شی دا باید ټول شی نه باندې دا ډیر ځانی ملک دی وختنه می دا د شاروا کو چې دا کالداری دی باندې
هلو سلام علیکم زه آزاد دی کار کوم ته ټول نورانی کوم جمعانو نزرائیل در زابل دوالا خرمگان جو رسوالی اما خرکی افغان جو رسوالی اما صدر اپ ایران کی اما کارون نست تاکلی دا اما دا خبر از ایسی باید دا باچا مک باچا مک در بزر کری باید جا افغانستان جو سکار پیدا که مک کول افغانان در بزر اپ مطاپر جو نو اندوالان و افغانستان کسیم جا اندوالان نو کوو نو جو خدای پا امان
السلام علیکم زه سید محمد د غزنی د ولایت ناوی د ولسوالۍ اختلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کې کار کوو کارونه دلته ناسته موږ دا لوړو مقاماتو ته ورسو اوس د خټې ډېرې ارزانه دي تو هغه کارونه ناسته د خټو کارونه نه پیدا کېږي یو کارګر یو ورځ سر روپۍ نه پیدا کېږي السلام علیکم
السلام علیکم آزادی رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زه د کندهار ولایت څخه د نوی نایز خبره کوم عبدالرحمن میزم کاروبار نسته پیسې نسته دا سیو د شدار په دار یو څنګه نه سم اجر راغلی یو دا سیو نسو کارا کی سار لاس ورچو کو دی یو ما شام دا غو سر اوسو نه د ورور پیلرو نه د غړور پیلرو نه د سړی کریا لرو ما دا لوړپوډ چارواکو صدا اوښتنه ده زمږ و دغه ته دې لږ پنګونه وکي السلام علیکم
السلام علیکم عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالینا لکه څنګه چې درې ورځې کیږي د شهید عبدالغفور متوسطه شوونځي د معلمانو د نشتون له امله تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ څه په دې اړه باندې معلومات نه کړی او درې ورځې کیږي د معلمانو د نشتون له امله شوونځي تر اوسه او شاګردان ګرځي د شوونځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته ده باید چې دولت او لوړپوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي والسلام
الو السلام علیکم زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګوم دغه ماجرین چې دغه پښتورو د ګرانی ګنجاباد بلا بلوک د پرارو د جنگو د لاس بشترګان یا ګلې درې بدر دي یم یم دراله صاحب نو دغه بشترګان دلته کومک نه کوي د ماجرین سره کوي چا واسطه د لو د شی ورکی ک چا واسطه نه د لو د هغه د نمبر نو زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب د دوو غم وخورې دغه مجرونو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بیچاره ګان. السلام علیکم رحمت الله.
سلام دی د راډیو ازادي و ټولو کارکوونکو ته دغه دی زه دا پیغام تر دم ورځې ازادي کې چې د افغانستان دولت ټولو دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالف و مسلوت طالبان و مشاران تو گرفتی چه موز غورماش و نشوالی در بیالاس بیرفو خلقه چه نه سرپناه لری نه یو کم شی لری طول وشنه اسمان تا و یخ تا یو کچنیان پراتی دی طول سینه و بغل سو وست دولت پا قرارگاکی پروتی طالبان پا و نشوالی جی پراتی دی تا که نست تا که نست که زموږ سره دغه دوه خواوې دغه شو کوي موږ دغه بېچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ کې یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل وخورو او خپل وضعیت ورسو په قرآن دې مې قسم چې درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ جر کې پرته یو وشنه اسمان ته څومړي دي نه نور منګر د سینه او بغل دي ټوخی په ګر دی بالا نه دوا څه نه درمل څه نه ډاکټر نه هم شي دغه پیغام دې ورودو ازادۍ ته اوس هغه غریب بیچارهګان خلک یو په هیڅ هم منظور نه رسیږي فقط انتظار چې دوی به کله یوه خوا ماتېږي یوه خوا بدل شي. وسلام.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکې هیلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلام نه کوم زلزله چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچاله نورستان کې هم د زلزلې شدت ډیر زیات و. په نورستان کې هم مالی او جانی تلفات ډیر زیات اوختي دي. خدیش په مرکز پارون کې اتلس کورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونو دیوارونه هم نړېدلي دي. همدارنګ د نورستان په عوامل ولسوالۍ کې هم تر دېرشو نه تولیه خپورې کورونه نړېدلي دي. بانډي او کلیوالو سیمو ته غځېدلي سړکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوي دي. اما متاسفانه د نورستان بعضې ولسوالۍ نه تر اوسه حالات نه خبر نه یو ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمه توګه کار نه کوي. کامدیش غریګمټال او منډول ولسوالیو ته امکان لري چې په دغه ولسوالیو کې هم خلکو ته مالي او ځاني تلفات اوختي وي. نو د هر حال مرکزي حکومت نه زما دا هیله ده چې نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې زیانمنه او بېکوره شوي دي هغوی سره د هغوی ژوند ښه والي ته ولې ژر تر ژره مرسته وشي. وسلام ډېر په احترام.
ہلو السلام علیکم زه د کاپیسا ولایت د لسی ولسوالی نه خبرې کوم. مالی سره محترم علسی کې زلزله شوې ده ډېر خلکو د تاوان رسیدلې دي او کدا دولت حکومت دی باید مستحقین سره کومک وکړي. داسې نه شي چې حکومت به راشي کور به یو سړي بورانی او پیسې به بل سړي جب کېږي. دا زما یو خواهش دی. وسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. زلزله کې کچه کورونه د چاته ټول چاودېدلي دي او غرو کې واوره سوې ده. ډېره زیاته یخني ده. خلک له کورو وتلي دي. باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي. په دې اړه ساړه ډېر مضبوط دي. کچه میلې ټولې تللي دي او مالي تاوانونه هم زیاته اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. عزت الله من والیم کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه. دلته چې کومه زلزله شوې تقریبا ټول کورونه تګاب ولسوالۍ دي او خساره لیدلې ده. دا علت یو همدا دی چې دوه ورځې مخکې شدیده باران شوی و او د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ تقریبا ټول کورونه خساره لیدلې او په شاوخوا درې سوه کوره په بشپړه توګه باندې وران شوي دي او د دولت نه خواهش کوو چې د بې کورو خلکو سره کومک وکړي. السلام.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو. له همدې سره د خپرونه هم پای ته رسېږي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم یوه یادونه کوم، هغه ده چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د رالېږل شوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړېږي. بیا هم موږ ته زنګ ووهئ او د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
با سلام و روز بخیر.